بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونز کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران ډېر عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د پنجشنبې ورځ د 1400 هجري لمریز کال د وږي د میاشتې 4مه د 1443 هجري قمري کال د محرم د میاشتې 12مه او د 2018 میلادي کال د اګست میاشتې 6مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شي، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د افغانستان په باره کې د جیو ډلې د مشرانو غونډه توافقات او اختلافات نومیږي، بیا د تاریخ پاڼې پروګرام لرو، ورپسې به تلپاتې وږمې پروګرام هم درته وړاندې شي، ورپسې به د اسلامي اخلاقو په هکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې کوو، او په اخر کې به د الهي نومونو ځانګړی پروګرام هم درته وړاندې شي. خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/bs. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د سهار 8 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. احمد مسعود طالبانو ته له تسلیمېدو ډډه وکړه. په افغانستان کې اوس هم د امریکا 1500 پوځیان شتون لري، او پاکستان ویل د افغانستان امنیت د سیمې لپاره مهم دی. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. احمد مسعود طالبانو ته د وسلو له ورسپارلو ډډه وکړه. زمون خبریال راپور کړی، د افغانستان په شمال کې د مقاومت غورځنګ مشر احمد شام د طالبانو په وړاندې له تسلیمېدا ډډه کړې ده. احمد شاه له فرانسې خبري اژان سره په مرکه کې وویل چې د طالبانو په وړاندې د وسلو په ځمکه کېږدولو او د تسلیمېدا پر ځای مرګ ته ترجیح ورکوم. د افغانستان د پخواني جهادي قمندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود طالبانو ته د کابل له ورتلو مخکې د نړۍ د هیوادونو له مشرانو څخه د وسلو غوښتنه کړې وه، خو د لویدیځو هیوادونو لخوا د وسلو په نه ورکولو یې نیوکه کړې ده. احمد مسعود وویل، زه به د نړۍ د هغو هیوادونو چې ما ترې څو ورځې مخکې د وسلو غوښتنه کړې وه تاریخي غلطي هیڅکله هیر نه کړم. د افغانستان په پنجشیر سیمه کې د مقاومت غورځنګ مشر احمد مسعود وویل چې نن د امریکا دغه جوړې وسلې، ټانکونه او هلیکوپټرونه د طالبانو په لاس کې دي. هغه زیاته کړه چې زه د افغانستان له نوي واکمنانو یعنی طالبانو سره خبرو ته چمتو یم، خبرې کیدلی شي او په ټولو جنګونو کې مذاکرات کیږي. د روسي جوړې سل هلیکوپټرونه د طالبانو لاسته ورغلي دي. زمون خبریال راپور کړی، روسي وویل طالبانو ته چې اوس په کابل واکمن شوي دي، د مسکو جوړ سل هلیکوپټرونه او نورې وسلې هم په لاس ورغلي. په دې حکله د روسیې د وسلو د صدرولو د حکومتي ادارې مشر وویل، په افغانستان باندې د طالبانو د واکمنېدا په وخت دغه ډلې لاسته د روسیې جوړ سل هلیکوپټرونه ورغلي دي چې په بېلابېلو برخو کې کارول کېږي. ویل کېږي د روسیې دغه سل هلیکوپټرونه GM-11 ترانسپورټي ایرکرافټ بلل کېږي. امریکا د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لپاره له مسکو څخه په پیسو اخیستي وو. لروسی څخه د دغه هلیکوپټرونو د اخیستلو وجه دا وه چې دغه هلیکوپټرونه د امریکا جوړ UH-76 ډوله هلیکوپټرونو په مقابل کې ډېر ارزانه دي او الوتې هم ډېر آسان دی. خو د روسیې د وسلو د صدرولو د ادارې مشر وویل طالبان په لوړه سویه د روسیې دغه جوړ هلیکوپټرونه نشي استعمالولی ځکه چې هغوی د دغو هلیکوپټرونو مرامت کولو پرزو ته لاسرسی نه لري. روسیې د افغانستان زرو خارجو ته د ورتلو اجازه ورکړه. د روسیې خبری آژانس راپور ورکړی دی مسکو د افغانستان زرو خارجو ته چې د روسیې پاسپورټونه ورسره دي او هلته د اوسېدا حق لري مسکو ته د ورتلو اجازه ورکړې ده. له دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي وو چې مسکو به په افغانستان کې خپل پوځیان دیره نه کړي. پوتین زیاته کړې ده روسیه د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې هیڅ اراده نه لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل موږ د پخواني شوروي له ماتې څخه درس اخیستی دی. له بلې خوا چین په افغانستان باندې د طالبانو له کونده څخه مخکې په دغه هیواد کې له ډیره خارجي عسکرو د احتساب غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو په بشري حقوقو شورا کې د چین سفیر وویل د بشري حقوقو د خلاف ورزۍ په وجه د امریکا د بریتانیا او د استرالیا په شمول د نورو خارجي عسکرو باید احتساب وشي. بل خبر ده چې د افغانستان طالبانو د کابل د هوایي ډګر د چلاولو لپاره له ترکیې څخه مرسته غوښتې ده. ویل کېږي چې د افغانستان طالبانو د کابل د هوایي ډګر د اداره کولو لپاره له ترکیې څخه پني مرسته غوښتې ده. د ترکیې چارواکو ویلي دي طالبانو ټینګار کړی دی چې د ترکیې پوځیان هم باید د اګست د میاشتې تر 1 نیټې پورې له افغانستان نه ولاړ شي. د طالبانو د مشروطې غوښتنې منل د ترکیې د چارواکو لپاره سخته فیصله ده. د افغانستان خارج خارج ته سفرونه کولی شي. زمون خبریال راپور کړی په افغانستان کې د جرمني سفیر وویل چې ما د طالبانو د مرکچي ډلې له یوه مشر شیر محمد عباس تنغزي سره په کابل کې کتنه کړې ده او ستنغزي ډاډ راکړی دی چې د امریکا د عسکرو له وتلو وروسته به طالبان هغو افغانانو ته چې سندونه ورسره وي له هیواد څخه د وتلو اجازه ورکړي. په افغانستان کې د جرمني سفیر زیاته کړه چې د طالبانو دغه مشر شیر محمد عباس تنغزي ماته ډاډ راکړی دی چې د اګست د میاشتې له 1 نیټې وروسته به هم د افغانستان خان له هیواده بهر تللی شي. په افغانستان کې اوس هم د امریکا 1500 پوځیان شته. زمون خبریال راپور کړی د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن وویل په افغانستان کې اوس هم د واشنگټن 1500 پوځیان شته چې له دغه هیواد څخه یې وباسو. هغه زیاته کړه طالبان د اګست میاشتې د 1 نیټې وروسته هم امریکایانو او د افغانستان خارجو ته چې ژوند یې له خطر سره مخ دی د وتلو اجازه ورکړې ده. د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن بیا وویل که طالبان د انساني حقوقو احترام ونه کړي نو دوی به په دنیا کې منځوي او څنګ ته کړی شي. انتونی بلینکن بیا وویل امریکا د سیمې له هیوادونو سره د خبرو اترو د دوام غوښتونکي ده. وی ویل چې د امریکا د عسکرو له وتلو وروسته دې هم د کابل هوایي ډګر خلاص وي. چین او روسیې د ترهګرو او د نشه ییزو موادو د مخنیوي د نیولو لپاره موافقه وکړه. زمون خبریال راپور کړی د چین ولسمشر شی جین پینګ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین موافقه کړې ده چې دواړه هیوادونه به په افغانستان باندې د طالبانو له سلطې وروسته له افغانستان څخه له رامنځته کېدونکو خطرونو سره د مقابلې کوشش وکړي. د کریملین ماڼۍ وویل د روسیې او د چین ولسمشرانو په ټلیفوني خبرو کې له افغانستان څخه د نشه ییزو موادو او د ترهګرۍ له خطرونو سره د مقابلې لپاره د خپلو هڅو د زیاتولو لپاره د چمتووالي اعلان وکړ. امن لرونکی افغانستان د سیمې لپاره مهم دی. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان لومړي وزیر عمران خان وویل امنیت لرونکی او پیاوړی افغانستان د پاکستان او د سیمې د ثبات لپاره ډیر مهم دی. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې وویل د افغانستان د خلکو د امنیت او د حقوقو د ساتلو تضمین باید وي. عمران خان زیاته کړه د افغانستان د خلکو د تحفظ سلامتی او انساني حقوقو سره سره د کړکی سیاسي حل لاره ضروری ده او زیاته کړه نړیواله ټولنه باید د افغانستان له خلکو سره مرستې ته ور ودانګي. بل خبر ده چې د پاکستان خارجه وزیر سیمه ای سفر پیل کړی او ازبکستان ته رسیدلی چې د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان په حق له خبرې او سلام مشورې وکړي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی به دغه راز تاجکستان او ایران ته هم سفرونه وکړي. کورونا ویروس د آسیا هیوادونو له اویا څخه تر 30 میلیونو پورې خلک ډیر بېروزګاره او بېوزله کړي دي. د استیا پراختیایي بانک په یوه راپور کې وویل چې کورونا ناروغۍ په نړیوال تجارت او اقتصادي فعالیتونو کې خنډونه رامنځته کړي دي. د آسیا پراختیا بانک وایي چې په سفرونو د بندیز په وجه په سیمه کې 70% د کاروزګار فرصتونه ضایع شوي دي او دغه راز په کارګرانو او له غیر دودیزو اقتصاد سره په اړونده کسانو باندې دباو هم زیات شوی. د ایران خارجه وزارت ویان سعید حتیبزاده ترهګرۍ او تنلاریتوب د اوسني نړیوال حالت د نکرندوالي طبیعي نتیجه وبلله. خطیب زاده پرون د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او خاطرې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه پیغام کې په دې خبر سره چې د ایران د یو داسې هیواد په توګه چې د جوړېدا له اول څخه تل د سیاسي او اقتصادي ترهګرۍ د بېلابېلو ډولونو هدف ګرځېدلی دی زیاته کړه. ایران وتوانېده دا خبره ثابته کړي چې د ترهګرۍ او پرتپالنې دوه همزاده مسالې د روان نړیوال حالت د نکرندوالي طبیعي نتیجه ده. هغه بیا څرګنده کړه چې نن سبا د لویدیځو هیوادونو مدني ټولنه هم پوه شوې ده چې د امریکا او د ځینو لویدیځو او د عربو هیوادونو پوځي بلاغوښتنې د داعش او جبهه النصره په شان د ترهګرو ډلو د جوړېدا او یرغلونو بیخي د مخینو بېرحمانه او بخشنه تشدد لړۍ د زمینه ګرځېدلې هم ده. خطیب زاده به ټینګار وکړه چې د ایران اسلامي جمهوریت تله تاوتریخوالی د پاکې دنیا د جوړولو هوډ لري د یوې داسې نړۍ چې پکې خلک خپل برخلیک وټاکي او هیڅ ولس د کوم بل هیواد د جاه طلبیو او بې تدبیرینو قربانۍ نه شي. د ایران او افغانستان د سوداګرۍ بهیر حالت سم او عادي شوی دی. د ایران د ګمرک کسټم ویاند ویل د ایران او افغانستان ترمنځ د تجارت بهیر چې تیره یوه نیمه میاشته کې ټکنۍ شوی او تقریبا له معمول حالت ورستون شوی دی. روح الله لپیتی لطیفی ویل په افغانستان کې له تیرې یوه نیمې میاشتې راهیسې د رامنځته شویو بدلونونو او پیښو له کبله د دواړو هیوادونو تجارت د ډیر وخت لپاره نه دی بند شوی او په ماهیرو سرحد کې له څلورو ساعتونو په دوغارون کې له دریو ورځو او په میله کې له 5 ورځو د کمې مودې لپاره بندیز رامنځته شوی و. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د تهران یو عزت منور دن کو اوس به سیاسي تبصره در تروند کو چې د افغانستان په بره کې د جیو ډلې د مشرانو غونډه توافقات او اختلافات نومیږي. د جیو ډلې مشرانو په تیرې سه‌شنبه ورځ د انټرنیټ لاري په یوه بیرانه غونډه کې د افغانستان د وروستیو بدلونونو په حق له سلام مشورې وکړې. د امریکا، د برېټانیا، د فرانسې، د جرمني، د کاناډا، د ایټالیا او جاپان مشرانو، د اروپایي اتحادیې استازیو او د ناټو او د ملګرو ملتونو سرمنشیانو په دغه غونډه کې چې د برېټانیا د لومړي وزیر بوریس جانسن په قرباتو پښو ګډون درلود. د برېټانیا لومړي وزیر بوریس جانسن د دغه غونډې له ختمېدا وروسته وویل د جی او ډلې غړیو موافقه وکړه چې له طالبانو سره د خبرو لپاره یو پروګرام ولري او په راتلونکي کې به له طالبانو سره د تعامل لپاره د لارې د یوې نقشې هڅه وکړي. په دغه لومړي شرط سره چې طالبان بیا د افغانستان د حقو خلکو لپاره چې له هیواد څخه وتل غواړي د وتلو لپاره امن ناره برابره کړي. د جیو ډلې مشرانو په عین حال کې ویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له موافقت مخکې په افغانستان کې د طالبانو په یو اړخیز ډول په رسمیت پیژندلو سره مخالف دي. په رسمیت پیژندل یو سیاسي اقدام دی چې واکمنۍ لرونکي هیوادونه هغه غوره کوي او مهمې پایلې لري او هغو خارجي مرستو ته د لاسرسي لپاره طالبانو ته د اجازې ورکول پکې شامل دي چې د افغانستان پخوانی حکومت ورباندې اړونده وو. په دې ډول هم د اوس طالبانو او د افغانستان د راتلونکي په حق له غونډسکه د امنیت شورا په ځمکه کې ده، خو مهمه مسله دا چې له افغانستانه د لویدیځو هیوادونو د خارجو د ایستلو او د هغو افغانانو لپاره چې له هیواد څخه وتل غواړي د امن لارې د رامنځته کولو او له طالبانو سره د چلند څرنګوالي په هکله د جیو ډلې د مشرانو د نظر د توافق له ادا سره سره د دغه غونډې په هکله ښکاره اختلافات موجود وو. د امریکا ولسمشر جو بایډن د جیو ډلې په غونډه کې په وینا کې د افغانستان په باره کې د خپل سیاست دفاع وکړه. په مقابل کې د جیو ډلې ځینو مشرانو له افغانستان څخه د عسکرو د ایستلو د څرنګوالي او د رامنځته شوي حالت په هکله د جو بایډن په حکومت نیوکه وکړه. له دغه غونډې مخکې هیله کېدله د امریکا ولسمشر جو بایډن د واشنگټن او د امریکا د نورو متحدو هیوادونو د عسکرو د ایستلو د نیټې د غزاولو په هکله د بریتانیا د لومړي وزیر بوریس جانسن په شمول د جیو ډلې د نورو مشرانو له غوښتنې او د غرض د خارجي خریزو او د هغو افغانانو چې د پردیو هیوادونو له پوځیانو سره ملګرتیا کړې وه د ایستلو په باره کې موافقه وکړي. خو بایډن دغه موضوع د نه ممکن کې دا په هکله یولس دقیقې خبرې وکړې او د جانسن په شمول د نورو مشرانو له نظر سره یې مخالفت وکړ. د امریکا ولسمشر جو بایډن د دفاع وزارت پینټاګان د سپارښتنې پر اساس له افغانستانه د عسکرو د ایستلو د نیټې د تمدیدولو لپاره په جیو ډلې کې د خپلو متحدانو غوښتنه رد کړه. جو بایډن ټینګار وکړ چې له افغانستانه د امریکا د عسکرو د وتلو نیټه د اګست په 1 نیټه پای ته رسیږي، خو دغه مسله یې د طالبانو له ملګرتیا سره اړونده وبلله. په دې ډول داسې ښکاري هغه څه چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن لپاره اهمیت لري له طالبانو سره هر ډول احتمالي جنگ څخه ډډه کول دي، او بایډن له افغانستانه د امریکا او د نورو لویدیځو هیوادونو د عسکرو په کامل ډول د ایستلو لپاره د اګست میاشتې د 1 نیټې د رعایتولو پر ضرورت ټینګار کړی دی، او له دغه نیټې وروسته یې د هر ډول پیښې مسؤلیت واشنگټن ته متوجه کړی دی. له افغانستانه د لویدیځو هیوادونو د عسکرو د ایستلو لپاره د اګست میاشتې د 1 نیټې د مهلت د رعایتولو په باره کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن بله پلمه په کابل کې د امریکا د عسکرو پر ضد د داعش ډلې لخوا د ګواښونو زیاتېدل دي. جو بایډن په خپلې وینا کې د داعش زیاتېدونکي خطر ته اشاره وکړه او ادعا وکړه امریکا چې هر څومره زیات په افغانستان کې پاتې شي نو داعش ته د یوې اړونده ترهګرې ډلې د حملې لا زیاتېدونکي او سخت خطر سره مخ ده، چې په هوایي ډګر او د امریکا او د هغې د متحدو هیوادونو په عسکرو باندې د حملې کوشش کوي. د امریکا ولسمشر بایډن په داسې حال کې دغه ادعا مطرح کړې ده چې د روسیې لوړ رتبه سیاسي امنیتي چارواکو په ځلونو د مرکزي اسیا او د روسیې لپاره د امنیتي ګواښونو د رامنځته کولو په لړ کې واشنگټن په افغانستان کې له داعش ډلې په لاجستیکي ملاتړ تورن کړی دی. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه
عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه و منی عزیزانو. وسم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویږی نن د زیارت ورځ یا پین شنبه د 1400 هجری لمریز کال د سمبولی یا وګی د میاشتې څلورمه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې له 12 او د 2021 میلادي کال د اګست د میاشتې 26 نیټه ده. پنځه سوه څلویښت کاله پخوا د 1400 هجری قمری کال د محرم الحرام د میاشتې په 12 نیټه یو نامتو ایراني شاعر، ادیب او عارف نورالدین عبدالرحمن جامی په ایراد ښار کې چې هغه وخت د ایران برخه وه او اوس په افغانستان کې دی وفات شو. جامی له ماشومتوبه په هرات او سمرقند کې د هغه وخت د رسمي علومو په زده کولو بوخت او په نظم او نثر کې ډیر مهارت درلود. جامی په ځوانۍ کې د هغه وخت له وتلیو عارفانو سره بلد شو او له دې لارې عرفان زده کړ، او په دې لاره کې یې سیر او سلوک ته مخه کړه او د هغه وخت وتلی عارف شو. جامی هم د غراز، حجاز، بغداد، دمشق او څو نورو سیمو ته هم سفرونه وکړل. ورستی عمر یې په هرات کې تیر کړ. هغه د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم له اهل بیت سره ډیره مینه درلوده او د عارفانه طبع په دلیل یې هیڅکله د پاچاهانو او شاهانو مدح ونه کړه. له دغه ستر ایراني شاعر څخه ډیر نظمي او نثري آثار په یادګار پاتې دي چې پکې د بهارستان، نفحات الانس، شواهد النبوه او افت اورنګ کتابونو ته اشاره کولی شو. څلور سوه نوي کاله وړاندې د 953 هجري قمري کال د محرم الحرام د میاشتې په 12مه نیټه په شیخ بهایی مشهور یو ستر مسلمان عالم او فقی بهاءالدین عاملي د لبنان په بعلبک ښار کې وزیږید. د شیخ بهایی پلار د لبنان یو ستر عالم و چې هغه یې په ماشومتوب کې له ځان سره ایران ته راوسته. شیخ بهایی د خپل استعداد له مخې وکړی شول په لنډه موده کې د خپل وخت دود علوم زده او د استاذې درجې ته ورسیږي او په شیخ الاسلام مشهور شي. له شیخ په عربي او فارسي ژبو کې اته اتیا ټوکه کتابونه په یادګار پاتې دي چې له هغو ارزښمنو کتابونو څخه جامع عباسي، کشکول، تشریع الافلاک او د کیمیا د ریاضۍ په علومو کې څو پیاوړي آثارو ته اشاره کولی شو. شیخ بهایی په 1030 هجري قمري کال کې د ایران په اصفهان ښار کې وفات شو. یو سل 15 کال وړاندې د 1398 میلادي کال د اگست په 28مه نیټه د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنیانو عام وژنه پیل شوه. د دې جنایت لپاره د عثماني ترکانو پلمه د عثمانیانو په وړاندې په بلوا کې له یونانیانو سره د ارمنیانو مرسته وه. د ارامنه و چې په 15 ورځنۍ عام وژنه کې په لسګونو زره ارمني مېرمنې، ماشومان او سړي ووژل شول. دوه څلوېښت کاله پخوا د 1450 لمریز کال د وږي د میاشتې په 4مه نیټه حاج مهدي عراقي او زوی حسام د منافقینو د ډلګۍ د ترهګرو لخوا په شهادت ورسېدل. حاج مهدي عراقي د ایران د اسلامي انقلاب له پیژندل شوي څیرو څخه و او د انقلاب د بریالیتوب مخکې کالو څخه یې د پادشاه رژیم پر ضد مبارزه کوله او له امام خمیني رحمت الله تعالی علیه سره یې نږدې اړیکه درلوده. دغه مؤمن او ژمن مبارز د پادشاه رژیم په زندانونو کې ډیر کلونه تیر کړل او ډیرې شکنجې وګاللې. حاج مهدي عراقي د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته د پخوا په شان د اسلامي انقلاب دارواخات رهبر حضرت امام خمیني په څنګ کې ولاړ و. داسې چې امام خمیني رحمت الله علیه هغوی خپل ورور او زوی وبلل او د هغه له شهادت وروسته یې وویل: د هغوی شهادت زما لپاره ډیر دروند و، خو هغه څه چې مطلب آسانه کوي هغه دی چې د خدای په لاره کې و. تلپاتی وجمی دیر عزت من آوریدون که از ما فاطمی سلامونه او نیک پرزویه نیو منه. عزیزانو ده تلپاتی وجمی لیوی بلی برخی سرمو استاسو درانه حضور تا حضر شویم. تاسو ته پته ده چې په دغه پروګرام کې موږ د مختلفو معرفي موضوعاتو په اکله د حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای نظرونه درته وړاندې کوو. په دې برخه کې هغه حضرت د غدیر د اختر په باره کې چې د ولایت اختر دی او همداراز د مباهلې په اکله چې د اسلامي تاریخ یوه مهمه پیښه ده خبرې کوي. د ذلحجې دوهمه لسیزه د ولایت لسیزه ده او د غدیر مسله چې په روایت کې راغلی چې له ټولو الهي احکامو د دغه ولایت مقام لوړ دی، ځکه چې د ټولو الهي احکامو تامینونکی او تضمینونکی دی، چې د غدیر کیسه او دغه مهمه پیشه د دې بیانونکی ده. دریمه لسیزه بیا هم داسې لسیزه ده چې پکې ډېرې مهمې پیشې شته دي، من جمله او شاید تر ټولو مهمه یې د مباهله کیسه ده. دغلته هم د توحید مسئله ده، یعنی د هغه وخت له مسیحیانو سره د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم بحث، د نجران له نصاراو سره چې د مباهله سبب شوه، د حضرت عیسی په اکله بحث چې هغه حضرت فرمایل حضرت عیسی د خدای بنده او د خدای پیغمبر دی، هغوی به نور څه ویل وټاکل شو له چې مباهله وکړي، چې وروسته د مباهلې په قضایاو مشهوره شوه او اورېدلی مو دی چې هغوی شاتګ ته مجبور شول. ګلونو اوریدونکو، د تلپاتې وږمې د دغه پروګرام وخت هم همدومره و، نو حاضر دمه زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. بریالي اوسئ.
لا عیش اهنا من حسن الخلق، هیچ زندگی گواراتر نیست از حسن خلق.
اسلامی اخلاق.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنې. عزیزانو، د خپرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګش
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې د اسلامي اخلاق د پروګرام یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
عزیزانو، په تیر پروګرام کې ما یادونه وکړه چې د جنگ په میدانونو کې د انساني او اخلاقي اصولو رعایتول د سوچه محمدي اسلام د پوزي سیستم یو لوړه ځانګړنه ده. همدارز مناسبه ده پوه شئ چې د ریښتونی اسلام په سولیز کلتور کې سوله لالوړ زی او اصالت برخمنه ده. دا تلپات الهی آواز دی چې د بقره سوره په 208 آیت کې تاسو لولو: ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړې دي، ټول سولې او سازش ته مخواړې، او د سولې او دوستۍ په فضا کې داخل شئ، او له شیطانی ګامونو پیروي مکوئ، بے شکه هغه تاسو ښکارا دښمن دی. په یوه کلی کتنه کې د آیت پیغام د دې خودنه کې چې سولې او دوستی لا الهی آیډیال او اړندې بے منطقه او وجړون کی نخته او جنگونو بشپړه شیطانی هدف ده چې د شیطان صفته حاکمیتونو او حاکمانو په وسیله په بشری ټولنه تپل کیږي او نو جبرانیدون کی تاوانونه اړي.
عزیزانو، پر دې اساس د سوچه محمدی اسلام په نیکمرغۍ راوړونکي او هدایتونکي کلتور کې سوله له یو خاص اصالته برخمنه ده، او اسلام یوازې هغه وخت د جنگ حکم صادروي چې د اسلام قسم خوړلې دښمن د جنگ نغارې وهي. په دغه صورت حال کې هم هغه راز چې په تیر پروګرام کې اشاره وکړه، خدای تعالی چې سولې ته اسارت اصالت ورکړی دی، دغه ډول فرمایي: د خدای په لاره کې له هغو کسانو سره چې غواړي له تاسو سره وجنګیږي جنگ وکړو، خو له الهي او انساني حدودو تیری ونه کړو. په تحقیق سره چې خدای تعالی له تیرېګرو سره مینه نه لري. حتی په دغه بڼه کې هم اسلام د دښمن لخوا د سولې وړاندیز مني، یعنی که هغو له جنګ لاس واخلي له سوله وغواړي. قرآن کریم فرمایي: که له جنګ یې لاس واخیسته او له تاسو سره یې نښته ونه کړه او درته یې د سولې وړاندیز وکړ، ومنئ او خدای تعالی تاسو ته اجازه نه درکوي چې ورباندې حمله وکړئ.
ځنو خو هغه کسان چې د جنگ ډګر ته وردانګلې دي، ممکنه ده لدغه وسوسې او پوښتنې سره مخامخ شي چې کوم تضمین او ضمانت موجود ده چې دښمن سولې ته غاړه کېږدي. ډېر مهربان او متعال خدای د دغه اندېښنې د لیرې کولو او د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د روحي او رواني آرامښت لپاره دغه ډول حکم کوي. او که د سولې تا ګروهنه وخی، نو ته هم سوله وکړه او په خدای توکل وکړه چې هغه اوریدونکې او دانا دی. بېشکه په خدای توکل ستره مانوي او ډاډمنه پښتونه ده، خو هیڅکله په دې معنا نه ده چې د ژمنو ماتونکو دښمنانو د بدلوزیو او دسیسو په وړاندې بې پامه پاتې شو، بلکې په خدای توکل په دې معنا ده چې باید د جنگ په ټولو ټیټو هسکو کې خپل روحي او رواني آرامښت وساتو او یوازې په خپلو وسونو او تدبیرونو بسنه ونه کړو او یقین او ډاډ وکړو چې فتح د خدای په لاس کې ده، چې په نړۍ کې د ټول قدرت سمبول دی. مولای متقیان حضرت امام علی علیه السلام په خپل مشهور حکومتي فرمان کې هغه وخت چې مالک اشتر مصر ته واسطه و د سولې په زمینه کې لا قرآن کریم په الهام اخستو سره داسې حکم ورکړ: هیڅ کله هغه سوله چې د دښمن لخوا وړاندیز شي او د خدای رضا پکې وي رد نکړي، چې سوله د تا د عسکرو لپاره آسایش او د قدرت تجدید او د تا لپاره لاندېښنو خلاصون او خلکو لپاره د امنیت سبب ده. خو زیر ووسه، زیر کیدی شي له سولې د دښمن هدف د تا غافل ګیرول وي. په دې اساس دوراندېش ووسه او له کوم دلیل پرته او نه سنجول شوي خوشبینه پرېږده.
پر دې اساس د اسلام په جهادي کلتور کې دغه شفافې او بصیرت زیاتونکې لارښوونې او سوله یو اساسي اصل دی. او تر هغه وخت چې د سولې او آرامښت لپاره لاره موجود وي، اسلام منی او په دغه باور ولاړ دی چې په افکارو کې د نفوذ لاره او د زړونو تسخیر هغه لاره ده چې د عقلي دلیلونو په اساس بنسټ کې خودل شوی او پایدار به پاتې شي. د بې منطقه او د ظالم واکوالانو د ځای غواړو جنګونو په افوټه چې کینو د قتلونو زیاتېده، ویجاړیو، ناامنیو او بې حد ځاني او مالي تاوانونو پرته بله ګټه نه لري.
عزیزانو، ورسته مهم ټکی چې په اسلام کې د سولې د اصل په ارتباط مطرح دی، په عادلانه سولې ټینګار دی. هغه سوله چې پکې د جنگ عادلانه حقوق رعایت شي، هغه سوله چې پکې هیڅ حق نه وي ضایع شوی، او په ټولو اړخونو او زمینو کې د جنگ د لورو ګټې او د ملتونو او حکومتونو لپاره آرامښت او امنیت ډالې کړي. قرآن کریم عادلانه سولې ټینګې دا ته جدي پام کړی دی او فرمایي، پس هغو دوو ډلو ترمنځ چې لایبه بل سره جنګېدلی دي عادلانه سوله ټینګه کړې. پر اختیا چې متعال خدای عدالت غواړي او عدل کوونکی خوښي.
قدرمنو دوستانو، د اسلامي اخلاق د پروګرام د دغه مطلب وخت هم پام دی ځای کې پای ته رسیدي. نو مخکې تر دې چې تاسو له حضور اجازه غواړو، له تاسو هیله من یو چې زموږ د دغه پروګرامونو او د نورو پروګرامونو او د اخلاق اسلامي د پروګرام په اړه خپل نظرونه، نیوکي او وړاندیزونه مشتره واستوي او موږ له خپلو نظرونو خبر کړي. په همدې هیله سره دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسو او ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مل او ملګری.
إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك.
إلهي نمنا.
إلهنا ما أعدلك
مليك كل من ملك إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد
دا تهران رادیو ډیر قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیک پیرزوینه ومنئ. عزیزانو، د خبرونه په دې شیبه کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د الهی نمونو د ټولګي 45 برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
والملك لا شريك لك إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك.
ډیر عزت من اوریدونکو، په تیر پروګرام کې مو د کاوی چې منای زوراور او اسمند اشاره وکړه او مو ویل چې کاوی خدای له کامل او مطلق قدرت څخه برخمن دی. هغه نوم چې په نننی پروګرام کې مو د تاسو لپاره په نظر کې نیولی دی د متی نوم دی چې د معنا له نظره د کاوی نوم ته نږدې دی. د متی نوم د خدای پاک د بې حد او بې سرحده قدرت، د سترتوب، پایداری او د متانت ورایښت دی، او د هغه ملک او سلطنت چې د هغه د قدرت او د وس مظهر او بلګه ده هیڅ کله زوال او نابودی نه لري. تر ټولو مهمه خبره دا چې هیڅ کلام او عبارت د دغه به حدا قدرت د کمال د بیانولو وس نه لري، ځکه چې متین خدای له هغه څه څخه لوړ او بره ده چې څوک وکولی شي د هغه په حق له خبرتیا او معرفت ترلاسه کړي. له همدې کبله د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم دغه مطلب ته په اشاره سره فرمایي، زه د استاد ثنا او د ستاینې له حقه عاجز یم او تا سره ښایي چې د خپل ځان ستاینه وکړې. دغه راز امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام د نهج البلاغه کتاب په لومړی خطبه کې فرمایلی دي، مننه د هغه خدای چې ویناوال د هغه لستیانی عاجز دي او شمیرون کې او حساب کون کې د هغه د نعمتونو لشمیره نتوان دي او هڅانده کسان د هغه د حق په ادا کولو کې پاتې راغلي دي. داسې خدای چې د هغه ژور افکار د هغه ذاته نه درکوي او د علمونو د سمندر د لامو وهونکو لسونه به هغه ته ونه رسیږي. داسې پروردګار چې د هغه د کمالاتو لپاره حد او سرحد نشته.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
عزیزانو د متین نوم له متن ټیکای څخه اخیستل شوی چې د پیاوړي عضلې په معنا دی چې د بدن شاته ده. د متین ټیکای چې د تسنیه په بڼه یعنی د متنانه په نوم هم کارول کیږي د انسان په ملاکی لاندې دوه راوتلیو برخو ته ویل کیږي. له همدې کبله محکم شیطان متین ویل کیږي. د غرض هغه چاري ته چې ته متین ویل کیږي چې په دې سربیره چې محکمه او پایدار ده او په هغه کې د بدلون دراتلو لار نشته او څو خصوصیتونه لري. لومړی دا چې د متین چاره باید له عقل او منطق سره ټکر او تعارض ونه لري، بلکې باید له استدلال او دلیل سره یو ځای وي چې پکې شک رامنځته نه شي او دغه د استحکام تر پوښتنې لاندې ورنه شي. دوهمه دا چې له هدفه پرته نه ده، ځکه چې هر بې هدفه چاره خپل اساس او بنیاد له شک او تردید سره مخامخ کوي او د هغه محکمې ستنې سستی او ناپایداره کوي. او بل خبره دا چې د متین چاره ده چې په استحکام سربیره له افراط او تفرید لیرې منځلاره رعایت کړي او د اعتدال په حال کې وي. په دې بڼه کې دی چې استوار او پایداره به پاتې شي.
خوګوردن کو متین د خدای پاک د نوم په توګه د وسلرون کې موجود په معنا دی چې د هغه په قدرت او قوت کې هیڅ نیمګړتیا نشته او په کې هیڅ بدلون نه راځي. متین د قوي ټکي په شان د خدای پاک په بې حده قدرت دلالت کوي. ټوله هسته د خدای پاک د عظمت او سترتو په وړاندې خاکسار او د هغه ارادې ته تسلیم ده او هغه په ټولو مخلوقاتو بره دی او هیڅ شی د هغه له مرستې قدرت او حکم پرته حرکت نه کوي. خدای پاک چې هر څه وغوړي نو کیږي او هغه څه چې خدای پاک یې ونه غوړي نه ترسره کیږي. خدای پاک اسمانونه او ځمکه او هر هغه څه چې د اسمانونو او ځمکې ترمنځ یې په شپه ورځو کې جوړ کړل. خدای پاک خلک پنځولې دي او بیا یې مړ کوي او خدای پاک خلک بیرته راژوندي کوي او بیا د هغه په لور ورځي، یعنی بیا یې مړ کوي. دغه راز خدای پاک په خپل قدرت او متانت سره په ځمکه کې ټولو موجوداتو ته روزي ورکوي او هغه له هغه وه راسي چې د ځمکې پر مخ ژوند پیل شو او په پر لپسې د ځمکې پر مخ موجودو مخلوقاتو ته روزي ورکوي او دغه کار تر قیامت ورځې پورې دوام لري او ټولو ژوندیو مخلوقاتو ته د روزي په ورکولو کې خدای پاک له کړه او سختۍ سره نه مخ کوي. د قران کریم د زریات سورې لا ته 15 میت د خدای پاک دغه قدرت اشاره کوي او فرمایي، خدای پاک روزي ورکوونکی او د قوت او د قدرت خاوند دی. د قران کریم ستر مفسر هاغلی علامه طباطبایی د قران کریم د زریات سوره د 15 میت په تفسیرولو کې لیکلی دی، د ذوالقوته کې د خدای تعالی یو نوم دی او معنی کوي دی. په دې ته پوسره چې دغه ټکه د کوي لټکی زیات رسا دی او د متین ټکه هم د خدای تعالی یو نوم دی چې د قدرتمن په معنی دی. او هیڅ کار هغه نه توانه نه کوي، یعنی هغه هر کار ترسره کولی شي. او په دغو درې نومونو تعبیر د دې لپاره دی چې د خدای لخوا د روزې د ورکولو په انحصار دلالت وکړي، او هغوی یعنی خال پوه کړي چې خدای پاک روزي خوړونکو ته د رزق رسولو کې له هغه ټول کسره سره سره چې لري ناتوانه او کمزوره نه کیږي.
دوستانو، په قرآن کې د متین ټکي درې ځله کارول شوی دی، چې دوه ځله د اعراف سورې په 133 آیت او یو ځل هم د قلم سورې په 45 آیت کې دی، چې یو بل ته ورته والی لري. د قرآن کریم د اعراف او د قلم سورو په لومړیو کې هغو کسانو ته چې الهي آیتونه دروغ بولي اشاره شوې ده، او بیا یې فرمایلی دی موږ به هغو سوکه له هغه ځای څخه چې نه پوهیږي له سزاګانو سره ښکیل کړو، او هغوی ته مهلت ورکوو چې بې له شکه زما طرحه او نقشه محکمه او پایداره ده. د قوي او د متین خدای قدرت او قوت د مخلوقاتو چې د جسم له توانایۍ، د عضلاتو له قوت، خوړو، تمرین او سپورت سره اړه لري په شان نه دی، بلکې داسې ذاتي قدرت دی چې له ځانه پرته یې له هیڅ خارجي ځواک څخه ګټه نه ده پورته کړې. نو ځکه خو پاک خدای د چا پوروړی نه دی، او هر څوک چې طغیان وکړي د هغه له دردونکي عذاب سره مخامخ کیږي. البته پاک خدای جلاله شانه او لومړی د خپل رحمت او د مهربانۍ په وجه ګناهکارانو ته مهلت ورکوي چې د غفلت له خوبه راویښ شي او د هغه په لور ورستانه شي.
سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله،
خواګوردن کو خو کاچیرې ګنهګاران د خدای خوا ته د ستنېدا پر ځای خپلې سرغړونې ته دوام ورکړي، او په هغوی کې د ګناه او د نفرمانۍ یعنی د حکم د نه منلو جرأت عادت جوړ شي، نو هغه وخت به له الهي سنت او دو سره سم له هغوی سره چلند وکړي. یعنی خدای پاک ګنهګارانو ته سوکه سوکه او له بلې لارې چې دوی ورباندې نه پوهیږي بل مهلت ورکوي چې د هغوی د ګنهګانو بار نور هم زیات شي. نو هغه وخت بیا که د متین او په خپلې دقیقې نقشې سره هغوی ته د خپلو عملونو سزا ورکوي. یوه اصطلاح چې په اسلامي معارفو کې یادونه کیږي حبل المتین دی. البته په قرآن مجید کې دغه اصطلاح نه ده بیان شي، بلکې د آل عمران سورې په 103 آیت کې یوازې حبل الله ذکر شوی دی. واتصمو بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، او ټول د خدای پر پړی باندې منګولې خواهې کړی او تیت فرق نه شئ. دغه اصطلاح ډیر د قرآن د توصیف او بیانولو لپاره کارول کیږي، څرنګه چې د خدای پاک ګران رسول حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي قرآن ښکاره نور، محکم پړی، ډډمنه رسۍ، لوړه اډنه او تر ټولو ښه شپا ورکوونکی دی. دغه راز حضرت امام علی علیه السلام د قرآن کریم په هکله په سپارښتنه کې فرمایي د خدای کتاب را ټینګ کړی چې هغه محکمه رسۍ ده. دغه خبره چې حبل المتین ته د قرآن د تشبیه فلسفه څه ده باید ویو، دغه تعبیر د دې لپاره دی چې هر څوک چې پړی محکم ونیسي نو له غورځېدا ژغورل کیږي. یعنی هر څوک چې د قرآن تعلیمات او اصول د خپل ژوند د کار اجنډا وګرځوي او ورباندې عمل وکړي نو په ګمراهۍ او هلاکت کې له غورځېدا په امان کې دی، او هغه د نجات او د ژغورېدا کې دا خوند بوي. دغه راز کله چې ویل کیږي قرآن حبل المتین دی، یعنی یوه شیبه له خدای څخه جلا نه دی، او دغه د اتصال په وجه په نهایت قدرت او متانت کې دی.
عزیزانو، د پاک خدای جلاله شانهو په بندګانو کې یوازې هغه مؤمنان کولای شي چې له الهي متین نوم سره متخلق شي، چې د هغوی د ایمان قدرت دومره محکم او پایدار وي چې هیڅ وسوسه کوونکی د هغو د ارادې د اغوا کولو وس نه لري، او هیڅوک ونشي کولای هغوی له حق څخه لیرې کړي. څرنګه چې په متین نوم باندې متخلق کسان خپل هدف ته په رسېدا کې محکم او پایدار دي او په ټولو شیانو او ټولو خلکو اغیز شیندونکي دي او اغیز ورباندې کوي خو په خپله له بل چا اغیزمن نه کیږي. او البته متانت لوړ مقام او لوړه څوکه ده چې هر څوک هغه ته په آسانۍ سره نشي رسېدلی. گران و قدر منو آوریدون که دا الهی نمونو دا طولگه دا چلور پینزوسم پروگرام وقت پای تا ورسید. لطاسو سره دا خدای پامانه کولو مخ که دا تل پشان دعا تا لاسون پورت کهو او دا جوشن کبیر دعا پینزویشتم برخه لولو. چی وای؟ ای بی حده او بی حساب نعمت بخشون کیه. ای دا نختمی دون کی او پراخ رحمت لرون کیه. ای لوجود څخه مخکې او د خلق لسوال څخه مخکې د احسان خاونده. ای د بی پایه ره حکمت لرون کیه. ای د بشپړ قدرت لرون کیه. ای د روخانه دلیل او د حجت لرون کیه. ای د ښکاره کرامت لرون کیه. ای د همیشه عزت لرون کیه. ای د پایدار قوت درلودونکیه. ای د سترتوب او د عظمت لرونکیه. موږ ستا د غصې له اور څخه آزاد کړه ای پروردګاره.
د تهران رادیو ګران اوریدونکو د الهي نومونو د ټولګي څلور پنځوسم پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. لا تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان.
د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو هیله ده چې په دغه خپرونه کې ټول راغونډ شوي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلي وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ.